د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېده. دا لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله ز نوري اس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ده، د لیندیا قوس د میاشتې 14 د دسمبر 3 ده. په دې خبرونه کې به واورې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د کړنلارې پر سر له شوې هوکړې وروسته دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا انکار پیل کړی دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان مخابراتي خدمتونو د تنظیمي درایه اطرا وایي د ارزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعالې نه دي. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشران وژل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت امر وکړ چې سر له راتلونکې اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایرس واکسین تطبیق کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان مخابراتي خدمتونو د تنظیمي اداره یا اترا وایي د ارزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. په دې ولایت کې د اترا مسؤل جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
ارزګان ولایت کې تقریبا 15% ساحه د مخابراتي پوشش لاندې ده او هغه نورې ساحې د طالبانو د تهدید له امله سایټونه خاموش دي د لرې ساحه.
ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې په وروستیو کې له 4.5 کال وروسته په خاص ارزګان چوړې او دهراود ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړل چې په چوړې کې بیرته طالبانو مخه ونیوله. طالبانو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندې کړې دي. د کونل د اسد آباد د مرکزي روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د معاشونو د کموالي له امله کاري اعتصاب کړی دی. دغه روغتیایي کارکونکي وایي چې کاربندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. د کونل والي محمد اقبال سعید وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي.
ان شاء الله موږ وزارت صحت سره خبره کوو یا وزارت صحت ته قناعت ورکو دغه معاشه چې دوی ادا کړي د دې لپاره یو منطقي حل لار پیدا کړي او یا د ډاکټر صاحبانو ته قناعت ورکي او یا دوی ته خپل معاش ورکي.
تر دې مخکې د کونل ترڅنګ د نورستان روغتیایي کارکونکو د معاشونو او نورو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره احتساب کړی و چې دوی میاشتې دوام وکړل او تېرونۍ د معاشونو تر اخیستو وروسته خپل احتساب پای ته ورسوه. لا ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لاره د لومړیزل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټونه سیمنټ انتقال شول. د ویل هلمند چې د دې پټلۍ له رسمي پرانستلو سره باید اقتصادي ترانزیتي او د سیمې د هیوادونو ترمنځ حمل و نقل نوی باب پرانستل شي. د ایران مهر آژانس خبر ورکړ چې تمه ده په راتلونکي لس ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي د لار د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشران وژل. له دې سره روانه اونۍ د وژل شوو قومي مشرانو شمېر 80 ته ورسېد. پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې په باجوړ کې دا دوه قومي مشران د چهارشنبې په شپه خپل کور ته روانو چې د سالارزیو په سیمه کې دزې پرې وشوې. برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي او چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دوې ورځې مخکې تر دې پیښې 4 تنه قومي مشران په شمالي وزیرستان کې وسلوالو وژل. د ایران د اساسي قانون یو څارونکي یو تر وړاندې کړ چې پکې له حکومت غوښتل شوې دي چې که په یو میاشت کې پر ایران لګیدلې بندیزونه سست نشي د ملګرو ملتونو مفتشین دې منع کړي چې د ایران اټومي تاسات وڅاري. همداراز د یورانیم تر هغه زیات غني کړي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې وه. د ایران نگهبان شورا دا طرحه پرون یو ورځ وروسته تر دې تصویب کړه چې پارلمان هم موافقه ورسره وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی دا پریکړه د هغو ډیپلوماټیکو هڅو په ضرر بللې چې تهران یې د 2015 کال د اټومي تړون د پلي کېدو او د امریکا د متحدو ایالتونو د بندیزونو د نرمېدو لپاره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکې اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایرس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د تلیفون کانفرنس له لارې د فا وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې ورکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد روسیې د چمتو کړي واکسین د مؤثریت په برخه کې سوالونه شته. د چهارشنبې د شمیرو لمخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 41,000 ته رسیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 1. هرات اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 2. مزار شریف اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. کندهار اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. جلال آباد اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 9.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د اکران لارې پر سر لښوي هوکړې وروسته دواړو لورو د سولې د خبرو پر اجنډا کار پیل کړ.
خواسته ای است که مردم افغانستان به صورت
هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مکرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي.
د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړی نادر نادری و چې خپل لوري د اجنډا پر یوې مهمې مسلې ټینګار درلود. په دې اړه مو چې آیا د سولې د اصلي خبرو د پیلېدو لپاره خند لري شوی او وروسته به دغه پروسه څه ډول مختزي د چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی.
د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خند لري شوی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې بریتانیا له راتلونکې اونۍ د کورونا پر ضد واکسین پلي کېدو ته اجازه ورکړه او د ژوند رنګونو کې به د ښوونځي له یوې زده کوونکې واورئ.
بس زما ډیر شوق ترانو سره او تمثیل سره او نو مې غوښتل تر څو د هیواد لپاره یو تکړه ترانهګر شم او یو تمثیلګر هم.
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغان سولې د اجنډا د ترتیبولو لپاره کاری کمیټه هڅه پیل کړې. په دوحه کې افغان پلاوی ورسته تر دې د خبر ورکړ چې په څه باندې 19 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لیکل شوی سند لاسلیک شو چې پکې د سولې د خبرو اکران لار روښانه شوې ده. واشنگټن او ناتو په افغان سولې کې د دې پرمختګ هرکلی کړی او ژمنه کړې چې د سولې په مذاکرات تو کبه مرسته وکړي. جزئیات احمد چیبر پرپور کې
د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلاسمینه دوحه کې د سولې هڅې ورسره تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمه په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغان دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقه د خبر تر شریکولو ورسره وویل چې کاری کمیټو ته دنده سپارل شوې ده چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. ښاغلی نادری د افغانستان د دولت د اجنډا په اړه وویل
خواسته ای است که مردم افغانستان به صورت مکرر تقاضا
لري. هغه غوښتنې دي چې د افغانستان خلک په مکرر ډول تقاضا لري او دا د ټوپکو غلي کېدل دي چې څومره ژر کېدای شي. د لاستراولنو خوندیتوب دی په جدیت او په ورته وخت کې څه چې مهم دي جګړه باید ختم شي او د افغانستان خلک د دې مستحق دي چې وګوري اور غلې شوی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پلازمینه د وحک کې ورسله نشته درې میاشتو ورسته په خبرو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دواړو لوریو یو شمېر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخوربند لور ته روان شي. په لایمه کې وړاندې ویل شوې دي چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان جمهوریت او طالبان د شته اختلافاتو د لری کولو په برخه کې جدي دي. د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقه ته ورسی شي. ناتو هم په افغان سولې کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د آنلاین غونډې لالارې تیر ماښام وویل
It's the first time actually Taliban and the Afghan government are able to sign a document.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانیدلی دی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهاله سولې ته د رسیدو لپاره مذاکرات وکړي، او البته د لومړی ګام لپاره د هدف ته د رسیدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه چې د فبروري په میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه ده، او تر هغه وخت پورې به ناټو وګوري چې د سولې په خبرو کې څومره پرمختګ کیږي، چې د هغې له مخې به په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. ستولتنبرګ وویل که چېرته په خبرو کې پرمختګ ونه شو نو دوی به په افغانستان کې خپل ماموریت ته په عادي ډول ادامه ورکړي.
پرون په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاو اعلان وکړ چې د سولې د خبرو لپاره کړنلاره نهایی شو، او اوس د خبرو پر اجنډا کار پیلوي. پر اجنډا باندې هم کاري کمیټو کار پیل کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د غراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرلاندز دا د سولې په لاره کې یو مهم پرمختګ بللی دی. د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکزی پلاو دغه هدف ته رسیدو لپاره د سپتمبر له لسم یعنی څه باندې دوه نیم میاشتې د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې پیل کړې وې. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاو ډیر ځلې ویلي وو چې د اکران لار باندې خبرې وخت نیسي، دا په دې خاطر چې دوی منځګړي نه لري او د اکران لار مواد باید په دقت سره وڅېړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کتونکو مشتاق رحیم سره مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې اوس چې د خبرو لپاره کړنلاره نهایی شو، آیا د سولې د اساسي خبرو په وړاندې یو اساسي خنډ لري شو؟
که تاسو وایو چې د اصلي موضوعاتو باندې د بحث مخکې خنډ لري شوی دی، او د دې خبرې لامل دا دی چې که تاسو وګورئ یوازې په کړنلاره باندې دومره اوږده او پراخه بحثونه چې څو وارې موږ او تاسې په مطبوعاتو کې واورېدل چې اختلافات ډېر ژور او جدي هم سره دا پروسه مخ شوه، نو دې ته په کتو صرف دومره ویلی شو چې هغه اصلي مذاکراتي بهیر ته د ننوتلو په مخ کې یو خنډ لري شو، او د دې نه وروسته به موږ او تاسې د دې شاهد اوسېږو چې په اصلي مسایلو باندې چې هغه په سیاسي جوړجاړي او په اوربند باندې بحث مطرح دی یا د افغانستان د راتلونکي سیاسي لید په اړه باندې بحث دی، د دواړو خواو ترمنځ د جوړجاړي بحث دی، دا به ډېر کړکېچن جنجالي او اوږد بحث وي. بیا به هم د افغانانو او زموږ د ټولو د صبر امتحان اخلي، او لکه څنګه چې دغه لومړی پړاو چې باید دومره اوږد نه وای اوږد شو، کېدای شي چې هغه هم زموږ د صبر امتحان واخلي.
دغه پرمختګ چې اوس حاصل شوی دی، څه فکر کوئ چې آیا دا د نړیوالو د فشارونو نتیجه هم وه؟ په تېره بیا د افغانستان په اړه د جنیوا د کنفرانس چې د افغانستان سپنه ورکوونکو له دې هیواد سره خپل مرستې تر ډیره په دې پورې مشروطې وبللې چې په افغانستان کې آیا د سولې بهیر پرمختګ کوي که نه کوي، فکر کوي چې دا هم یو فشار و چې په دواړو لورو راوستل شو چې بالاخره یوې هوکړې ته ورسیږي؟
دې ته شک نشته دی چې دا فشار فوق العاده و. د کاغذ د جنیوا د کانفرنس فشار و چې نړیوال ټولنې په یو خله د سولې ملاتړ په داسې حال کې وکړ چې اوربند یې غوښت او پرمختګ یې غوښته. امریکا هم موږ د دې شاهد یو چې هلې ځلې کولې چې رقم بنبست چې د دغه تګ کړنلارې په مقدمه باندې منځته راغلی وغله منځوي سي، لیکن دا هم مې روي چې دلته د افغان ولس فشارونه هم د دې لامل شوي دي. که تاسو وګورئ د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره د افغانانو خپل منځي خبرو د پیل څخه راوروسته تاوتریخوالي کچه فوق العاده ډېره شوې وه، دا دې چارې افغانان را پارولي وو، او ولسی فشار هم لیدل کېده چې په دوانه لوري باندې چول کېده چې په هغه کې ټینګار دا و چې پر ځای د دې چې موږ په وروژنه باندې ډیر فشار او تمرکز وکړو ضرور به دا وي چې د مذاکراتي بهیر سره مرسته وکړو مخته ویسو، نو د کنړیوال فشار او کوردننه فشارونو هم خپل رول درلود.
د افغانستان سولې بهیر په افغانستان کې داخل کړی او د غراز سیمه او نړیوال هم ډیر لنجدي تعقیبوي. په دغه نوې پرمختګ سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا یو عمومي اجماع برامسته شي او یا هغه څوک چې سول نه غواړي فکر کوي چې د سولې د بهیر د وړاندې تک په وړاندې به نور خندونه جوړ کړي
تر کومه ځای پورې چې سیمه او نړیوال لوبغاړو بحث دی د اوس لپاره زما برداشت دا دی چې یو خوا هم د جګړې دوام نه غواړي ټول په یو خپل سول غواړي په یو نقطه باندې اجماع شته دی اما د سولې بڼه او د سولې هغه کوم تعریف چې دی چې کوم نو سوله هغه د هر لوبغاړي تر ګټو باندې انحصار لري کومه او تاسو سیمه ییز لوبغاړي ګورو که نړیوال ګورو چې په دې بحث کې امریکایانو بحث دی د پاکستان بحث دی چین هند او روسیه بحث دی دوی هر یو متفاوت دی په بعضې ځایونو کې ښایي متضادې ګټې سره ولري او د هغې له کبله شونې ده چې دوی د سولې په بڼه او په تعریف باندې اجماع ته ونه رسېږي چې دغه د کولای شي چې یو لړ ستونزې را ولاړې کړي لیکن بیا هم فعاله ډیپلوماسي بالخصوص د امریکې له خوا نه د سیمې د هیوادونو سره او ځانګړي ډول هغه عناصرو سره چې دورانکاري د رول لوبولو وړتیا لري په هغوی باندې فشار واردولو لارې کېدای شي چې دغه بهیر په ښه ډول او د اجماع سره مخ ته لاړ شي.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیمو
چی خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبید
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
نن د ازادي په چپو کې د اونیز خبرونه وارده بیا هم موضوع سول ده د سول د روان بهیر په برخه کې د نویو پرمختګونو موضوع تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو فریبا ظاهر ته بغوښ شو
امریکایي مجله نیشن په افغانستان کې پر روانو جګړو یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی آیا جو بایدن به بالاخره د افغانستان جګړه ختم کړي د دې مقالې په یو برخه کې راغلی د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش په 2001 میلادي کال کې امریکایي سرتیرو ته پر افغانستان د بریټ سپارښتنه وکړه خو په بیړه خپل پام عراق ته واړوه د لیکوال خبره باراک اوباما په افغانستان کې د خپل ډیرو سرتیرو په ځای پر ځای کول سره د دې هیواد په جګړه کې د بریا ژمنه وکړه خو د هغه د ولسمشر په دواړو دورو کې په افغانستان کې جنگ دوام درلود نیشن لیکلی ډونالد ترامپ په 2018 کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه وکړه چې یو وار او د تل لپاره به افغانستان کې جګړه ختموي خو تر اوسه نه دی توانېدلې دا کار وکړي د مجلې خبره اوس داسې ښکاري چې په افغانستان کې د بریا تعریف په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول دی امریکا په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل سرتیری له 3500 څخه 2500 تر کموي د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بیړني ایستلو په اړه اندیښنه ښودلې دي مجله لیکي شواهد ښیي چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن نظریه د دې هیواد د هغو پوځي چارواکو سره یو دی چې له نورو هیوادونو څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ترامپ له پریکړې سره موافق نه دي په همدې حال کې د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی ویلي چې د په باور به د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن اداره د افغانستان د سولې بهیر په اړه منطقي پریکړه وکړي واشنگتن ټایمز ورځپاڼه بیا یو تحلیلي مقاله لیکلې چې نوم یې دی افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل لپاره یو لوی امنیتي ګواښ دی لیکوال د ایران او القاعده شبکې ترمنځ اړیکو ته په اشاره لیکلي چې اسرائیل باید یوازې د ایران د اټومي پروګرام پر وړاندې مبارزې ته پام ونه کړي بلکې له القاعده شبکې سره د هغې وخت پر اړیکو او په افغانستان کې د نفوذ د پراختیا په اړه هم تمرکز ولري د واشنگتن ټایمز په دې مقاله کې یادونه شوی چې ایران له القاعده شبکې سره د همکاري غیر رسمي تړونونه لري او دغه شبکې ته مرسته کوي چې د امریکا او اسرائیل پر وړاندې وجنګیږي د لیکوال په خبره کله چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اوسامه بن لادن په 1996 کال کې له سودان څخه تبعید شو ایران افغانستان ته د دغه شبکې د تګ راتګ او فعالیت اسانتیا برابر کړه په مقاله کې راغلی چې القاعده شبکې په افغانستان کې روزنیز مرکزونه جوړ کړل او د دې لپاره چې له ایران سره دوه اړخیزو ګټو او اهدافو ته رسیدل تنظیم کړي د شبکې له ایراني چارواکو سره اړیکې جوړې کړي
ازادي رادیو اورې د سهار 8 بجې او 40 دقیقې انکیدونکې دي د افغانستان ولسی جرګي نوماند وزیران ته د رائے ورکولو بهیر پایته ورساو څلور وزیران رد کړل د غراز د افغانستان بانک رئیس هم ورسره په عین حال کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په لنډ وخت کې به د سرپرستی یعنی د وزارتونو د سرپرستانو هغه وزارتونو لپاره چې نوماند وزیران د ولسی جرګې لخوا رد شوي د وزارتونو ته به نور نوماندان وروپیژنوي. د ازادي راډیو خبري الله ډیوه نادر پرې رپورټ لري. د ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي او تخنیکي ستونزې ده په لنډ موده کې به هواره شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو اوري د دیوه نادر راپور خبرېدو ته چمتو دی.
بلاخره د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو بهیر بشپړ کړ. جرګې د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په ګډون 13 وزیران تایید او د افغانستان بانک د نوماند اجمل احمدی ترڅنګ څلور وزیرانو ته د رد رای وکاروله. د اطلاعات او فرهنګ وزیر طاهر زهیر، د پوهنې نوماند وزیر رنگینه حمیدی، ښځو چارو نوماند وزیر حسینه صافی، کلیو پراختیا نوماند وزیر مجیب الرحمن کریمی رد شول. د دې بهیر په پای کې د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی لارک څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دي د یادو سلور نومان وزیرانو او یو رئیس پر ځای دوی تنور کسان ورو پیژني.
ل جمهور رئیس څخه غواړو چې د هغو نومان وزیرانو پر ځای چې د تایید رای وانه خستلې نوې کسان راو پیژني.
د افغانستان د قوانینو لمخې سرپرست وزیران یوازې دوی میاشتې د وزارتونو سرپرستی کولای شي. په ورته وخت کې ارګ د وزارتونو د سرپرستی د ژر پای ته رسونې ژمنه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وایي
د نوماندانو وزیرانو ته د باور درای ورکول د پارلمان قاضي دی. لبد مرغه هغه کاندیدان چې رای نه دوړي نو حکومت د ملي شورا سره وعده کړی دی سرپرستی ته دوام نه
ورکي. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1999 کال د کب میاشتې په 19 د لوړی مراسمو کې ژمنه کړې و چې لومړی کاریونه کې به ولسی جرګې ته کابینه وروپیژني، خو وزیرانو ته د باور رای اله تر 9 میاشتو وروسته ورکړل شوې.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یو نړیواله موضوع. بریتانیا لومړی هیواد شو چې د کورونا پر ضد د واکسین د پلي کېدو اجازه ورکړه. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وویل دا واکسین یوه امریکایي او جرمني شرکت په ګډه جوړ کړی چې سر له راتلونکې اونۍ به په بریتانیا کې تطبیق شي. د لندن پر دې پریکړه یو شمېر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی. دا چې ولی احمد نور بید احمد شبر پر رپورټ کې وورو.
د بریتانیا د حکومت په بیان کې راغلي دي چې د دوا د تولید د سار ادارې لارښوونې ومنله او د فایزر بیونټیک له واکسین څخه د استفاده کولو اجازه ورکړه. صدر اعظم بوریس جانسن د هڅه بي ساري یاد کړه او دای د عادي ژوند په لور د ګرځېدو لومړی ګام وباله. فایزر شرکت د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی او بیونټیک شرکت په جرمني کې دی. د دوا دوغو دوه شرکتونو د لندن د دې پریکړه هر کله وکړ چې لدی سره د اروپای ټولنې تر هیوادو او د امریکا تر متحده ایالاتونو مخکې د کورونا ضد واکسین د پلي کېدو لپاره په بریتانیا کې زمینه برابرې شي. د فایزر شرکت مدیر البرت بورلا د بریتانیا پریکړه یو تاریخي شیبه وبلله او زیاته کړه چې د دوی شرکت به په بیړه هڅه وکړي چې د ښه کیفیت واکسین تر نړیوالو ورسوي. صدر اعظم بوریس جانسن په ټویټ کې لیکلي دي چې دا واکسین به سر له راتلونکې اونۍ په ټوله بریتانیا کې د ترلاسه کولو وي. شاغلی جانسن زیاته کړه چې واکسین به موږ ته دا اجازه راکړي چې خپل ژوند بیرته عادي پیل کړو او د هیواد اقتصاد متحرک کړو. دا واکسین په داس وخت کې چې د کورونا وبا په نړۍ کې د نږدې 1.5 میلیون کسانو ژوند اخیستی تر ټولو ښه فرصت برابر کړی دی چې ژوند عادي شي. په بریتانیا کې د واکسین د تطبیق اداره دا معلوموي چې لومړی کومو کسانو ته واکسین ورکړي. دا امکان شته چې لومړی ټوب هغو کسانو ته ورکړي چې ډیر اخیستمن وي لکه زاړه او د روغتیایي چارو کارکوونکي. دوړو شرکتونو فایزر او بیونټیک همدارس امریکایي شرکت مودرنا ویلي دي چې د دوی واکسینونه تر 90% ډیر موثر دي چې دا تر هیلو لوړه فیصدي ده. خو په اروپا کې د درملو د کیفیت د څارنې اداره ایما چې د واکسین د تایید مسولیت لري د سیشن بي پورز ویل چې د روان دسمبر میاشتې تر اخیره به د فایزر بیونټیک د واکسین په اړه پریکړه وکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي کنه. ایما وایي د واکسین د تایید لپاره وخت اړتیا لري او نورو آزموینو ته. د اروپایي ټولنې غړیو پر بریتانیا انتقاد کړی دی. د اروپایي پارلمان یو غړي پیټر لیس چې د جرمني دی وویل دا پریکړه ستونزمنه ښکاري او اروپایي ټولنه باید دا لاره تعقیب نه کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې 1.15 میلیونه کسان په بریتانیا کې په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له دې څخه 9500 او نږدې 1.5 سل کسان مړه شوي دي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي د اروزګان په 50% سیمه کې مخابراتي شبکې فعال نه دي. دا خبره په دې ولایت کې د اروزګان ولایت کې د اترا مسؤل جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وکړه. د کونړ د اسدآباد د مرکزی روغتون ډاکټرانو او کارکونکو د معاشونو د کموالي له امله کاري اعتصاب کړی. دغه روغتیایي کارکونکو وایي کار بندي به تر هغو دوام وکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. لا ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لاره د لومړي ځل لپاره په ازمیختي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ انتقال شول. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې تمه ده په راتلونکو لسو ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي د لار د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. د پاکستان په باجوړ کې وسلوالو دوه قومي مشران وژل. د سر روانه و نه دی وژل شو قومي مشران شمیر شپېتو ته ورسید. د ایران د اساسي قانون یو څارون کې یو طرح وړاندې کړ چې پکې له حکومت غوښتل شوی چې په یو میاشت کې پر ایران لګیدلی بندیزونه سست نشي. د ملګرو ملتونو مفتشین د منع کړی چې د ایران اټومي تاسیسات وڅاري. همدارز د یورانیم تر هغه زیات غني کړی چې د 2015 کال د اټومي تړون پر مهال ایران له نړیوالو سره موافقه پرې کړې وه. د ایران نگهبان شورا دا طرح پرون تصویب کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکو اونۍ په پراخه کچه د کورونا وایروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د ټلیفون کانفرنس لاره د دفاع وزارت روغتیایي څانګو ته دا امر په داسې حال کې ورکړ.